ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
تړي مشي خضر منو او ریدونکو او لیدونکو تاسو ته د ډیو ریډیو او ټلویزیون خبري خبرونه کې هر کله وایو زما تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا
نن د چهارشنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده او دا وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د ګرمۍ یو وجه ده یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او اول هم تاسو پام راګرځو د دې خبرونو یو خلاصه
د پاکستان د پوج مشر جنرال راحیل شریف یو ځل بیا په هیواد کې د ګډوډي تور په هندستان لګولی دفاعي څېړونکو او پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي داسې تورونه به سیمه ییزې اړیکې نورې هم کړکېچنې کوي
اخوا د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې یوې غونډې وروسته پښتون سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ته یو په بل باندې باور کول پکار دي او د یو بل پر ضد د تورونو لګولو نه دي ډډه وکړي
او د عراق موسل ښار بیرته له داعش وسلوالې ډلې څخه د اخیستو لپاره د امریکې په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په زرګونو خلک له هغه سیمې څخه بې ځایه سوي دي
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو دا او یو شمېر نور موضوعات او ریپورټونه ستاسو لپاره په خبرونه کې لرو چې تاسو به وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
ګلو قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا جی ریډیو دا خبری خبرونه ته یو واری بیا شرغلاستا او هم پیل کو ل پاکستان څخه چری چی دفاعي چارواکي وای د هند او افغانستان استخباراتي ادارې په پاکستان کې وسلوالو ته مالی مرستي او وسلې ورکوي او په قبایلی سیمو بلوچستان او کراچۍ کې بد امنی خوروي خو هم په عین حال کې د پاکستان د فوج یو پخوانی مشر پخوانی جنرال او د دفاعي چارو څېړونکی جنرال طلعت مسعود وایي چې دا رنګه تورونه یو پر بل لګېدو څخه به سیمه ییز تاوتریخوالي کې اضافه وکړي طلعت مسعود نور څه وایي دغه اورېدو ته ستاسو پام راګرځو
خیال میں اس سے تو ظاہر ہے تناؤ اور بڑھے گا اور آپس میں جو تعلقات میں تلخی ہے وہ بھی بڑھے گی اور جو شک و شبہ ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے دیکھیے پاکستان کوشش میں بہت
قدر منو اوریدونکو طلعت مسعود وایي چې خپلمنځي اړیکو کې چې کومه ترنګلتیا ده هغه به له دارنګه تورونو څخه نور هم زیاته سي شکونه به هم زیات سي خو پاکستان چې څه ډول هڅې کوي پر طالبانو هم فشار باید چې واچوي او څرنګه چې فشار مخکې اچولی دی هغه دې لا نور هم زیات کړي په دې اړه نور تفصیل اخلو زموږ له همکار بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې راسره موجود دی بیروز خان صاحب ستړي مسئ په خیر علی ډېره مننه بیروز خان صاحب زما لومړۍ پوښتنه به همدغه وي چې دا لومړی ځل نه دی چې هندوستان او افغانستان باندې پاکستان تورونه لګوي او هند یا افغانستان په دې باب داسې تورونه چې د پاکستان لخوا ورځي دوی څه غبرګون ورته ښایي
کاکر صاحب که خبرې ته لږ د دغې ځای نه وګورو چې د پاکستان په دې وخت کې د یو منتخب حکومت په ځای باندې د دغه منتخب حکومت د پارلمان د یو جمهوري سیټ اپ نمائندګي چې کوم دی هغه فوجي قیادت کوي لکه خارجه پالیسي به زه وایم چې د موجوده د نواز شریف د حکومت خارجه پالیسي د پوز په لاس کې ده او د خارجه پالیسۍ نه علاوه اوس چې د ملک دننه کوم هغه دی هغه که اوس پوځي اپریشنې دي نو که د پنجاب فیصله واخلو په پنجاب کې چې کوم دا اوس یو سلیکټیو هغه به وتوي چې ټارګیټډ که نه یا هدفي غوندې هغه روان دی
دم د پوځ
عملیات روان دي ښکاره نه دي لا ډېر زونه خو دا هم د پوځ دي اوس که وکتل شي نو د امریکا د دفاعي چارو وزیر د درې ورځو په سرکاري دوره هند ته ځي هغه د هند سره مهمې معاهده کی او هغه معاهده کی هغه به د امریکا نه چې کومه د وسلو جوړولو دا د هغه سره سره نور ټکنالوژي دا هغه به هند ته انتقالیږي د هغه په مقابله کې د پاکستان حیثیت دا دی چې نه هلیکاپټر یو ته ملټری هغه ور کړی دی او هغه په پاکستان کې ډیر لوی د پوځ د قیادت لخوا د هغه لوی اشتهار کیږي د دې نه پرته ک د اف 16 د جازونو د اخیستلو چې په هغه باندې هم د هندوستان خپلې نیوکې دي خو دلته کې چې اوس د نواز شریف حکومت کله هڅه کړې ده که په تېر حکومت کې وه که په دې کې وه چې دا د هند سره تعلقات ښه کړي پاکستان د پوز قیادت چې دی هغه دې ته نه دی تیار، ځکه که د هند سره حالات سمیږي د کشمیر په مسله د خبرو اترو د لارې سهل د راوتلو کوشش کیږي، د پاکستان د دومره لوی پوز د ساتلو جواز نه پاتې کیږي، ځکه د پوز د ټولو سیزونو ته ګوري او د پاکستان په نړۍ کې چې اوس کوم حیثیت دی، خو د یو غټ فوجي ملک په حیثیت باندې دی، نه چې د یو اقتصادي ملک، نه چې د یو سره یو بل نوم باندې، سیوا د دې نه چې د هندوستان سره دی په نیوکلیر بمونو جوړولو کې په منډه کې دی، نور خو په هر یو سیس کې دی ډېر رستو پاتې دی. نو دغه وجه ده چې د پاکستان د پوز قیادت نه پرېږدي دغې ته، او بیا د غبرګون خبره چې کومه ده، نو هندوستان یو جمهوري ملک دی، هغه غواړي د یو جمهوري حکومت سره کار وکړي. اوس په افغانستان کې جمهوري نظام دی، جمهوري حکومت دی، هغه غواړي د یو جمهوري نظام سره سم لاړ شي، د هغې سره کار وکړي. خو د افغانستان قیادت په دې پوه دی چې اختیار د پوز سره دی، هغوی ورسره د پوز سره سره هم د اړیکو کوشش کړی دی او کوي. نو دغه وجه ده چې د پاکستان جمهوري حکومت چې دغه اختیار نه لري، او تاسو چې اختیار نه لري
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی واجپایي هم راغلی پاکستان ته، او همدارنګه
مودي، نریندر مودي او مخکې راغلی، او یس
چې دی هغه په خپل راغلی او په ناڅاپي سفر لاړ. دا یو بله پوښتنه چې پاکستان ولې هم په افغانستان کې چې د هندوستان کونسل خانی دي، سفارتونه دي، په هغه باندې نیوکه کوي، آیا ستاسو په نظر دا په خپله د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه ده؟
پاکستان کله افغانستان یو آزاد، یو خودمختار، یو استقلال ملک ګڼلې نه ده؟ پاکستان پاکستان ته چې څه د برطانیا نه په میراث کې په ورثه کې پاتې دي، هغه د هغې ځان والی وارث ګڼي. خو د افغانستان اولس، د افغانستان ملک، ملت، هغه د هغې د انګریز د هغې وخت چې انګریز غوښتل، د غوښتلې نه، انګریز دا کول چې د افغانستان خارجه پالیسي په خپل لاس کې ساتلې وه، ولې د هغې په خلاف باندې غازی امان الله خان یو لوی د استقلال جنګ وکړو او خپل استقلال یې واخیسته. پاکستان اوس غواړي چې هم هغه افغانستان بیرته، نو که چېرې دی په د افغانستان په د خاورې دننه دې دا فیصلې کوي، پاکستان وایي چې ستا په جلال آباد کې به د هند کونسلیټ نه زما دی، وي په قندهار کې به نه، په هرات کې به نه، نو پاکستان دا دې منلو ته تیار نه دی چې افغانستان یو داسې ملک دی. دا شوي وو د طالب په وخت کې، د طالبانو په وخت کې داسې شوي وو چې د هند هر څومره چې هغه وو اثر رسوخ، یا د هغې چې کومه د دوستۍ لاسونه وو د افغانستان سره، هغه ځکه کمزوري شي وو چې د پاکستان لاسپوسي ترې والته. اوس په افغانستان کې یو نوی جمهوري هغه دی نظام دی، دا به وخت والی چې دا په خپلو خپو باندې په مکمله توګه ودرېږي، خو د هند او د افغانستان تاریخي دوستۍ دي. دا کونسلګرو د نومونه چې اخیستل کېږي د قندهار او د جلال آباد او د هرات، دا څه اوسنۍ نه دي، دا د طالبانو په وخت کې نه دي، دا د افغانستان او د هند چې کله هند جوړ شوی دی، او د افغانستان خو یو آزاد ملک وو، نو د هغې د دواړو ملکونو په سطح باندې دغه د دوستۍ په بنیاد دغه پخا جوړې شوې دي، دا اوسنۍ نه دي. او د دې پروپیګنډا د پاکستان لخوا کیږي، خو خلکو ته غلط معلومات ورکوي.
او بروز خان صاحب، بله پوښتنه، د تیر کال مې څخه چې ورته وکتل سي، کنه د پاکستان حکومت په زیاتره هم تر اګرو پیښو کې او داسې نورو پیښو کې پر هندوستان باندې تورن لګوي، او دغه لړۍ د تیر کال مې له میاشتې څخه نور هم زیاته شوې ده، ستاسو په نظر دا ولې؟
د پاکستان پوز ته دوه کاله ورکړل شوي دي، چې په دې دسمبر کې به د هغې دوه کاله پوره کېږي، ځکه د پېښور د دغه سکول د پېښې نه وروستو دوه کاله دوی ته د ملیټري عدالتونو چې تاسو به ترهګري په دې کې ختمه کوي. د دې سره سره د نیشنل الیکشن پلان چې کوم جوړ شو، نو د ملک دننه چې څومره ترهګري ډلې دي، د هغې خلاف اپریشن وشي، کاروي وشي. په دې وخت کې پاکستان یوازې شوی دی په نړۍ کې، د امریکا او د هند دوستۍ، د ایران او د هند دوستۍ، د سعودي او د هند دوستۍ، د متحده عرب امارات او د هند دوستي د پاکستان دلته کې هیڅ حیثیت پاتې نشو. اوس چې کومه دا د سیپیک خبره دی راوچا تکړه چې دا سیپیک چې دی دا چانه دا کاریډور چې کوم دی د اقتصادي لاره د هندستان نه پریدي، د هندستان نه، دا د پاکستان دغه خپل سیاست مدار چې دی دوی ځکه چې دوی د وړو صوبو سره پکې دوکي وکړي، د وړو صوبو سره پکې دوکي کوي، وړو صوبو ته هغه څه نه ورکوي چې د هغوی د لارې نه تیر کړي، د هغوی پکې برخه جوړیږي. نو د دې د ناکامۍ ټول هغه چې کوم دی کنه زمواري هغه په پاکستان دا او بیا په پوځي قیادت ته، ځکه داسې معاهدې چې کوم دي دا خو د یو ملک د بل ملک د یو هیواد یعنی د یو حکومت د بل حکومت د دوه حکومتونو په منځ کې پکار دي. دلته کې د پوز قیادت چې کوم دی د آرمی چیف راحیل شریف و چې دا به زه په هر صورت باندې جوړوم. نو دلته کې د بلوچستان د خلکو خپلې نیوکې دي، د پښتونخوا د خلکو خپلې نیوکې دي، او د دوی سره په مرګیتیا کې ورسره د سند هم مرګیتیا ده. پنجاب ټولې ګټې ځان ته وړل غواړي، خو دا منصوبه چې کومه ده دا ډېره زیاته متنازعه ده، دوی کولی نه شي اوس د دې نه دې په ځای د دې چې دوی خپل دا ذمواري واخلي، په ځای د دې چې دا ترهګري ډلې دغلته وجود لري په هندوستان کې، په افغانستان کې هغه ترهګري کوي، د هغې خلاف کار وکړي، په ځای د دې چې طالبان راولي خبرو اترو ته کښېني، د پاکستان د خاورې نه طالب راپاسي او د عمري هغه اعلان کوي، د پاکستان د خاوره کې موجود دی او هغه وایي مونږ د جنگ ته تیار یو، خبرو ته نه یو تیار. دا ټولې زمواري چې کوم دي دا پاکستان باندې دي، د پاکستان نه دا غوښتنې کیږي، او پاکستان دې خپلو زمارو په ځای باندې چې دا پوره کړي نو لګیا دی اوس خلکو ته، د ملک دننه خلکو ته، بار چاته خو دې دوکه نه شي ورکولی، د بار د ملک دننه خلکو ته دا تاثر ورکوي چې کوم دي دا د هندوستان او د افغانستان د لاسه دی.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، وزو یو بل راپور ولوري ته چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو د جګړې لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړی دی چې پکې ټول امنیتي مسایل ارزول شوي دي، او د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې د جګړې په دې پلان کې دښمن او له هغوی سره د جګړې څرنګوالی هم څرګند شوی دی، او همداشان د افغان ملي امنیتي ځواکونو 15 کلنۍ اړتیاوې هم پکې ارزول شوې دي. په دې حق لتاست نور تفصیل لري د آشنا او ټلویزیون خبریال ممتاز بهیر.
د افغانستان حکومت د جګړې یو 15 کلن امنیتي پلان تصویب کړی چې پکې ټولې هغه ډلې چې د دغه هیواد له نظام او خلکو سره جنګیږي دښمن ګڼل شوي دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غ ته وویل په دې پلان کې ټولې هغه سیمې چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هم ارزول شوي، او دغه راز هغه احتمالي ګواښونه څېړل شوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې وړاندوینه شوې ده.
د دې پلان مخې ټول هغه کسان د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنګیږي، وسله پورته کوي او د سیاسي مبارزې پر ځای باندې وسله واله او له خشونت ډک مبارزه کوي. دا ټول هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس دښمنان دي چې د افغانستان وسله وال ځواک به په وړاندې باندې درېږي او هغه به سر کوبوي او له منځه.
ښاغلي مینپال وویل په دې 15 کلن پلان کې د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې هم څېړل شوې دي، او هیله یې وښوده چې د دغه پلان په پلي کېدو به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. په ورته وخت کې ښاغلي مینپال د سولې په بهیر کې د اسلامي حزب د ګډون په ملاتړ وویل چې د سولې خبرې د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. بلخوا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قدم شاه شهیم هم نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغه هیواد کې د تلپاتې امنیت ټینګولو لپاره د امنیتي پلان جوړولو ته جدي اړتیا وه. هغه وویل د نړیوالو دوستانو د مرستو ترلاسه کولو لپاره د وارسا، بروکسل او ناټو کنفرانسونه په مخ کې لرو. موږ خپل 15 کلن پلان چمتو کړی دی. کله چې په وارسا کنفرانس کې ګډون کوو باید یوه ځانګړې طرحه او پلان خپلو نړیوالو دوستانو او شریکانو ته
با دوستا و شرکای بین‌المللی خود را بکنیم.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې 15 کلن پلان ترڅنګ تیر ورځ د افغان امنیتی ځواکونو یو کلن عملیاتي تګلار هم تصویب کړی ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زول د عملیاتي تګلار په ټول افغانستان کې د شفق يرغلیزو عملیاتو د ترسره کولو لپاره جوړ شوی چې درېونه مخکې دغه هیواد په 15 ولایتونو کې پیل شوی دی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان د افغان حکومت له جګړېز 15 کلن پلان څخه د هرکلی ترڅنګ دغه پلان پر پلي کېدو ټینګار کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي امریکا غکته وویل که چیرې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره کلکه اراده موجوده وي، نو د دغه پلان عملي کېدل به د امنیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. هغه وویل که د افغانستان حکومت په رښتیا د امنیت او ثبات په ټینګولو کې قوي اراده ولري، زه فکر کوم چې د طرحو جوړول به مرسته وکړي، او که د جګړې لپاره اراده نه وي، په خپلو پښو د ودرېدو لپاره اراده نه وي، ښایي د طرحو جوړول یوازې پر کاغذونو پاتې شي. ښاغلي حبیبي له افغان ځواکونو سره وروستیو پوځي مرستو ته په اشاره وویل دا مهال افغانستان د تجهیزاتو او پوځي ځواکونو له کمښت سره مخ نه دی، بلکې اساسي ستونزه د حکومت په مشرتابه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د قوي ارادې نشتون ده. په کابل کې د ایساف ځواکونو دغه پخوانی سلاکار ټینګار وکړ چې باید افغان حکومت له دغه 15 کلن پوځي پلان څخه د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې کار واخلي او یوازې د نړیوالې ټولنې د مرستو په ترلاسه کولو کې ونه کاروي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ور ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی اس وینیس قدر منوریدونکو وزو یو بل موضوع ولوري ته چې په نړۍ کې چې کوم د وسلو د وجې ترهګرۍ ده او بل دا چې خپله تندروي په دې حق لباندې مطبوعاتو کې څه خبرې راغلي دي، دا به تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو.
په تیرو ورځو کې د امریکې په صدر مقام واشنگتن ډی سي کې د ایټمی تحفظ په موضوع د عالمی سرمشرانو یو غونډه وشوه او د دنیا په مختلفو ملکونو کې د بیغوره او د بی بندوبسته پروت ایټمی موادو د حفاظت مضبوطولو په لارو چارو یې غور وکړو. د امریکې مشهورې هفته ایزې دی نیشن خپله یو تازه ګڼه کې خپل یو تفصیلي مضمون کې داسې سیمې او په دغو سیمو کې روانې داسې تربګنۍ په ګوته کړي دي چېرته چې د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال له ثوابه ډېره زیاته تباہی خوریدے شی. دی نیشن د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې دا وخت کشمیر د دنیا په مخ د ټولو نه زیات داسې یو خطرناک ځای دی چرته چې فوزی انخته کې په محدود پیمانه د تباہی خورولو د پاره د جوړو ایټمی وسلو د فوزی استعمال خطر موجود ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی وسلو جوړولو مقابله ډیره تیزه شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ د ایټمی وسلو د استعمال خطره د پاکستان لخوا هندوستان سره په ټول سرحد د محدودې تباهۍ خورولو د فوزی استعمال د ایټمی وسلو په لګولو نوره هم زیاته شوې ده. په دې وسلو کې 15 تر 20 میلو پورې د تباهۍ خورولو هغه ایټمی میزایل هم شامل دي چې په سرحدونو پرتو د مقامی فوزی کمانډرانو په اختیار کې ورکړی شوي دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې د تاوتریخوالي او د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال کم حالات دا وخت جوړ دي داسې د سوړ جنگ په دور کې د امریکې او د روس ترمنځ هم نو. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ټولو نستر افسر اعزاز چودھری اوس خپل یو بیان کې په صفاټکو کې ویلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی جنگ خطره ورځ تر ورځه په زیاتېدو ده. هفته ایزه دی نیشن خپل مضمون کې زیاتوي چې د امریکې د پیو ریسرچ سینټر په یو جایزه کې ویلې شوې دي چې د پاکستان 2.5% خلک هندوستان خپل دشمن ګڼي. دغه شان په هندوستان کې یو کم 0.5% خلک پاکستان ته په ښه نظر نه ګوري. هندوستان سره د محدودې تباهۍ خورولو د پاکستان د ایټمی وسلو جواب نشته، خو د هندوستان مشرانو د وړاندې نه ویلي دي که د دوی په فوجونو د محدودې تباهۍ ایټمی وسلې استعمال کړی شوي نو هندوستان به دا یو مکمل ایټمی جنگ تصور کوي او هم په دې سوچ به جواب هم کوي. دی نیشن په کال 2002 کې د امریکای د مخبری د دفاعي ادارې د ډی آی اے د یوې جایزې په حواله خپل مضمون کې لیکلي دي که د بده مرغه پاکستان او هندوستان په یو بل ایټمي وسلې استعمال کې، نو ابتدایي طور به دینا اتیاو لکو نه تر یو کروڑ شلو لکو پورې انسانان مري. دین علاوه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمي جنگ له سببه به ګرد دنیا کې د یو ارب نه زیات خلق قات او لږو تندو سره مخ کیږي، ځکه چې دې سره به په ټوله دنیا کې دومره ساړه خواري شي چې فصلونه به د زرغونېدو طاقت نه لري او دا شان به ګرد نړۍ کې ایټمي تباهي په خورېدو شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د داسې ممکنه تباهۍ خورېدو د مخنیوي دپاره د صدر اوباما د حکومت سترو چارواکو 13 نومبر کې واشنگټن کې د پاکستان سرلخکر جنرل راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي او ده ته په کلکه سره ویلي دي چې د محدودې پیمانۍ د تباهۍ خورولو، د فوجي استعمال د ایټمي وسلو جوړول بند کړي. د امریکې دی نیشن هفته ایزي د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ سنگینه او خوړینده کشاله د کشمیر ده. ملګرو ملتونو د کال 1951 د جنورۍ په 19 تاریخ هغه وخت کشمیر کې انختی جنگ کې د دواړو ملکونو ترمنځ ډزبندي کړې ده او کشمیریانو لای د حقی خود ارادیت ورکول وینا هم کړې ده چې هغوی په هندوستان او پاکستان کې یو ملک ځان لخوخ کی. خو په کشمیر کې د پاکستان د اثر رسوخ او د کشمیریانو پاکستان سره د محبت لرلو له سببه هندوستان کشمیریانو ته حقی خود ارادیت ورکولو ته غاړه نږدي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا جوړی ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سیوبل ریپورت هلور تاسو په امرا ګرځو چې د پاکستان نصابی کتابونو کې د مذهبي توندروي او کرکی مواد راپورونه وایي چې زیات لیدل کیږي او په دې اړه د پاکستان یوې غیر دولتي موسسې او په امریکا کې د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسیون لخوا یو تازه ریپورت هم خپور کړل شوی دی. دغه ریپورت خپرېدو یو غونډه دلته په واشنگټن ډی سی کې سوې چې زموږ همکار نفیس ټکر ورته ورغلی او هم په دې موضوع باندې زموږ همکاري منظر شهید له نفیس ټکر څخه ځینې پوښتنې کړې دي اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
ټکر سے پاکستان کې اکثره په مذهبي مدرسو باندې نیوکی کیږي او ورته ګوته نیول کیږي، خو د امریکا د مذهبي ادارې کمیشن او نورې مطبوعاتي څېړنې دا ښایي چې د حکومتي سکولونو کې هم نصاب مسلې راپورته کیږي، نو د دې وجه څه ده؟
منزه دا خبره دلته پرون دغه کمیشن په یو سیمینار کې کړې و او ریپورت هم خلکو ته ورکړی و. دا غي یو کاپی زه به د کتونکو او اوریدونکو سره هم شریک کړم. ټیچنګ ان ټالرنس ان پاکستان، یعنی په پاکستانی سکولونو کې ماشومانو ته نه زغم خودل، دا د نصاب برخه ده. وجه داره چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هغه یو قام په هغې کې نه اوسیږي، هغې کې 4-5 غټ قامونه اوسیږي او پاکستان به یو ډېر تریخ تاریخ هم لیدلی دی. پاکستان د فطرتي شناخت، یعنی د پاکستان ریاست د فطرتي شناخت چې کوم مفکوره ده یا کومه فلسفه ده، د هغې خلاف دی. پاکستان غواړي چې دا ټول قومونه په یو شناخت کې راغونکي، یعنی په مذهبي شناخت وته ورکړي، خو دا د فطرت خلاف ځي. او دا موږ ولیدل چې په 1901 کې هم دغه کوششونه دوی کول، نو بنګال جوړ شو. بنګال هغه وخت پاکستان برخه وه او پاکستان په منځ دوه شو. اوس یو پاکستان پاتې شو، بل بنګلادیش پاتې شو. دوی نه غواړي چې اوس بلوچستان کې خلک ځان ته بلوڅ وي، په پښتونخوا کې خلک ځان ته پښتون وي، په سند کې خلک ځان ته سندي وي، او په پنجاب کې یا په سرایکی سیمه کې ځان ته خلک سرایکی یا پنجابي وي. دوی وي چې دا ټول خلک ته ځان ته پاکستانی وي. نو په دې حساب باندې دوی کوشش کوي چې په نصاب کې او په نورو لارو باندې هر چاته داسې یو شناخت ورکړي چې هغه مذهبي شناخت وي، د پاکستانی شناخت وي، او دغه یاره چې ګنیاره دا پاکستان په منځ نیم شي، که پښتون ځان ته پښتون وي، که پنجابی ځان ته پنجابی وي، که سندی ځان ته سندی وي، نو دغه یاره چې دا هغه د ریاست سره ده. او دا وجه ده چې هغوی کوشش تا کړی دی چې په نصاب کې، یعنی د سکول په نصاب کې، د یونیورسټو په نصاب کې هغوی ته یو داسې شناخت ښودل شروع کړي چې هغې کې مذهب او محب الوطنی په داسې انداز کې وي چې د نورو نه پکې نفرت وي، او خاص کر بیا هغه چې الګکې دي د هغوی خلاف یا داسې تاریخي کیسې ورته وکړي، او په هغه کې ځینې وخت کې د داسې مبالغې نه کار واخلي چې ولس چې کوم دی هغه په دې باندې آماده کی چې ګینې یوازې پاکستانی تشخص یا مذهبي تشخص داسې دی چې هغه ستاسو لپاره ګټور دی.
ټکر صاحب، که تاسو د دغې مذهبي کرکې په نصاب کې یو څو مثالونه ورکړئ.
منځ د پاکستان چې کوم سکولونه دي، هغه په پنجاب کې دی، که سند، که خیبر پختونخوا، که بلوچستان، که سو هم دغه صوبې اوس د اتلسم ترمیم نه وروسته دا ازادي لري چې ځان ته خپل نصاب جوړ کړي، خو د هغې باوجود د دوی په نصابونو کې داسې بلا نښې نښانې پرتې دي چې هغې کې هغوی مذهبي کرکه، نفرت، او داسې تندلاري دا پکې زده کړونکي زده کوي. لکه زه برته مثال درکم، په بلوچستان کې دوی خلکو ته وایي په اووم جماعت کې سوشل سټډیز چې ورته وایي، په هغه کې ورته وایي چې یاره د هندو، د هندي او د اردو جګړه چې وه، نه د هغې په وجه باندې بنګال موږ نه جدا شو. نو دا اصل کې دروغ هم دي. دا د هندي او د اردو ژبې جګړه نه وه، دا د بنگلاديش، یعنی د هغه وخت د بنگال، د بنگالیانو د بنگالي ژبې او د اردو ژبې په سر باندې جګړه وه. او هغه جګړه په 1952 کې دا شروع شوه، او بیا دا روانه وه، روانه روانه وه، او په اخره کې په یو آیم کې د بنگال خلکو ځان له یو هیواد جوړ کړ. دغه شانتي هم د بلوچستان په اووم جماعت کې په اسلامیاتو کې بیا دوی خلکو ته د عیسایانو او د یهودیانو خلاف چې کوم دی خبرې کوي، او داسې سبق ورته ورکوي چې ګینیره عیسایان او یورپیان چې دي هغه همیشه هغوی دا دنیا چې ده هغه د مسلمان لپاره په دوزخ کې بدله کړې ده. داسې که مونږ راشو، ما سره زه د دې کتاب نه دا حوالې ځکه وایم چې دا دوی ورکړي دي، مونږ چې راشو د خیبر پختونخوا نصاب ته، نه هلته کې هم په اردو ژبه کې چې کوم د اردو نصاب دی د شپږم جماعت لپاره، نه هغوی کې دوی دا وایي چې د شلمې پیړۍ دا پاتې نیمه برخه چې اخرنی نیمه برخه دا چې دین مسلمانان پکې آزاد وو، خو غربي هیوادونه اولګېدل او په دوی باندې د دوی د ازادۍ د بیرته اخستو لپاره په هغوی باندې ظلم شروع کړ. نو کوشش یې دا کړی دی په دې کې چې په اسلامي نړۍ کې یا په اسلامي هیوادونو کې خپله چې کوم بدنظمي ده، یا کوم هغه مشران چې هغوی که مونږ د نیم تیرې نیمې پیړۍ ته وګورو، د شلمې پیړۍ پاتې نیمې برخې ته وګورو، نو دا ټول ډکټایټرز وو. دا دې کې ضیاءالحق هم راځي، په دې کې د سعودي عرب پاچاهان هم راځي، په دې کې د ایران آیت الله هم راځي. نه دا خو د مسلمانانو تاریخ دور دی، یعنی د تیرې دور دی، ځکه چې ډیموکراسي پکې نه وه، ډکټیټرز وو پکې. نه دا یو قسم له د مبالغې نه کار اخلي او دروغ هم ورته وایي. نه دا خبرې دي چې هغه نفرت پیدا کوي، کوم ماشوم چې دا ګوري نه هغه په ذهن کې د دې نورو خلکو او د دې نورو ملکونو یا نور هیوادونو پر ضد چې دی هغه کې یو نفرت را پیدا کوي.
تاسو خپل په خبرو کې د زده کوونکو ذکر هم وکړو، نو تاسو څه ګڼئ چې د دې به په زده کوونکو یا محصلینو باندې څومره اغیز وي او څه اغیز به وي؟
ګوره، دا خو چې مونږ د پاکستان ټلویزیون ته کښینو، نو هلته کې مونږ داسې کسان وینو په بحثونو کې، بخښنه غواړم، چې هغوی د پاکستان د حب الوطنۍ یا د مذهبي شناخت تشخص پاک لمان دے شپور از لگی آوی زبا مثال ورکما لکا طارق جمیل یو سڑی دے تبلیغ مشر دے آغا دا سی خبری کئی چھے خلق پا مذهبی شناخت یا مذهبی تشخص کی رون غاڑی دا غشان تے نور کسان نمون ناخ لما بلا دا سی کسان شتری او طولو کتون کی وردون کی آر روزوی نی چھے آگوی دا کار کئی بیا که منگو او گورو دا اس چکمی حملی تازه شیوی دی منگو گورو ملا فضل اللہ سوکتے آغم دا سی نو چھے لنبی سر ناغر مدرسی نا کوشش کرد مدرسی نا شروع کرد آغم دا پاکستان پا یو سکول کی لنبی سبق ویلے دی منگو گورو آغا سلی چھے پا باچا خان یونیورسٹی باندے حملہ کرد دا ملا عمر منصور یا خلیفہ عمر منصور هغه هم د پاکستان د اسکول نه شروع کړی ده مونږ دغه شانتې وګورو احسان الله احسان هغه څوک دي دوی هم د پاکستان په سکولونو کې سبق ویلی دی نو مدرسې خو هم مدرسې په خپل ځای باندې دي کېدای شي هغه دې تندروي ته یو بل شکل کې انسان جوړوي ټوپک به راخلي حمله به کوي په چا باندې خو چې کوم د سکول نه روزي هغه کېدای شي دا کار هم کوي خو ورسره ورسره تبلیغات هم کوي نو دا 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 یو څو نمونې ما تاته ښودی چې دا خلک دي چې هغوی بیا په عملی جون کې هغه بیا د دغه شناخت چې کوم قومي شناخت دی دغه څلور پنځو قومونو که په هغه حساب باندې نفیس یا منزا یا بل څوک ځان ورپېژندلو کوي په هغوی باندې هغه بدلېږي دغه شان کا هغه ته مقملو شي او دغه د خوښې کار نه روان نه ټوپک هم راغستې شي او دغه بجره چې موږ وینو چې دغه ماشومان یا دغه سکولونو کسان چې لکه حزب تحریر که زه ویم درته دا یو غټ تنظیم دی پاکستان کې خو غیر قانوني ګرځول شوی دی خو په پټه داسې کسان ملګري دي چې ان تر دې چې د پاکستان د پوځ ځینې افسران به کوم شته او ځینې نیولي هم دي نه دا هغه خلک دي چې سبقونه یې په دې سکولونو کې ویلي دي خو د دوی هغه مفکوره داسې جوړه شوې ده چې هغه د مذهبي تشخص او د پاکستانی حب الوطنۍ نه تابېږي را تابېږي او هغوی د بل چا دپاره یعنی هغه که خپله سنیان دي خو چې د هغوی د هغه نظر خلاف نظر ورلري یا په توکم باندې بدل دي بلوچ دی سندی دی پښتون دی نو هغوی د هغوی دپاره برداشت بیا نه لري.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو د شریکولو نه ټکر صاحب.
مننه.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډی ورډیو ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. زو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان قبایلی سیمې مومند جنسي څخه د پوځي عملیاتو وسلوالو طالبانو د عملیاتو له امله بې کوره شو خلکو بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده او دغه کډوال په دې مهال څه غبرګون څرګند کړی دی درشد مومند په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان پولی ته نږدې قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ خویزو ته دا 12 کورنۍ 15 کاله پس واپس راغلي. دغه کورنۍ په کال 2011 کې د تراګرۍ ضد عملیاتو له وجې بې کوره شوې وې او د خیبر پښتونخوا او پنجاب بیلابیلو سیمو کې اوسېدل. ګڼ شمېر خلک وړاندې نه دغه سیمو ته واپس شوي خو ځینې خلک د دې سیمو امنیت نه نو مطمئن او اوس امن پر ځای کېدو وروستو دغه کورنۍ باوري شوي چې دا ځایونه د استوګنې جوګه دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو دغه خلکو ته هرکلی وویل او دوی ته یې د هر قسمه اسانتیاو یقین دهانی ورکړه. ځای خلک دلته بنیادی اسانتیاو نشوالی نه سر ټکی او وای ودانۍ وران پرتی دي او سکولونه او هسپتالونه یا خو وران دي او یا ورته ډیوټۍ لپاره عمله ناراضي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په خیبر روغتون کې هلته د ډی این ای د یو لیبارټری د پرانستنې لپاره له ډېره وخته راسې کار شروع دی او چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 4.5 کروڑ روپۍ لګښت ورباندې راغلی دی. د دغه لیبارټری چارواکي وایي چې زیاتره کار هم بشپړ شوی دی خو تخنیکي عمله او کارپوهان به دوی اوس په کارونو باندې ګماري. نور تفصیل مو د سرشا په دې رپورټ کې راکوي.
خیبر پختونخوا کې د تیرې سمو دیرا حسې د یوې ډي ان ای لیبارټری ضرورت محسوسېدو او د تیرو شپږتو کالو نه خیبر میډیکل کالج کې په دې کار هم شروع شوی دی. قریبا د لیبارټری ټول ضروري آلات او مشینري اخستل شوی ده چې تر دې وخته پورې پې تر 3.5 کروڑ روپو پورې خرچه راغلې ده. او د دغه لیبارټری چیرمین ډاکټر حکیم خان افریدی ډیوا راډیو ټي وي ته وایي اوس په نوره ضروري عمله او تکنیکی ماهران هم اخستل کیږي.
دا کسان دی پر ضروری دی چې غیب دا رپورٹ چې دین هغه دوه مالیکولر بایولوژیست پاغه ساين کوي با نو ان شاء الله چې څنګه غرا شي نو موږ بالکل تیار یو او ان شاء الله دا کار به شروع شي. او فار دا فرست ټایم دی وار زپلی صوبې کې مطلب دا د لکه جنگ زپلی صوبې کې به اول ځل به ڈی این اے پروفائلنگ به شروع شي. میاش دو کې به دا لیبورټری به کار شروع کی.
وای دلته چې کوم ماشینال لګیدلی دی هغه ټول امریکا څخه راغوښتل شوی او معیار د نړۍ د نورو ډي ان اي لیبارټرونو په هیڅ توګه کم نه دی. او د تجربې لپاره موږ د خپلو ډاکټرانو ملګرو او د میډیکل کالج د ځینو زده کوونکو ډي ان اي ټسټونه هم کړي دي. او د نوموړي نامو چې پوښتنه وکړه چې ډي ان اي وای څه او د دې ټیسټ ګټې څه دي نو هغه وایي
ڈی این اے چې دینو دا په انګریزي کې دي ته ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسیڈ وایي. او دا د زمونږ څنګه چې جسم دی نو هغه د سیلونو جوړ دی. هر یو سیل کې بیا مطلب دا د لکه چې نیوکلیس دی. نیوکلیس کې دننه بیا ڈی این اے او آر این اے دي. کروموسومز دی هغه کې هغه د ڈی این اے او د آر این اے نه جوړ دی. زمونږ فورنزک میډیسن کې مونږ فورنزک کې دینه مطلب دا د لکه چې بغیر د آئیډینټیکل ټوین نه علاوه هر یو سړی دا ڈی این اے چې دی دغه د بل نه جدا ده. نو مونږ دې سره بیسیکلی شناخت کوو د یو انسان.
زیاته وی ڈی این اے ټیسټ یو داسې پیچلی علم دی چې د انسان د یو ویښته یو ساس کې ویني یا اندام د هرې برخې نه کېدای شي. او د حساسیت معاملې دومره نازکه ده چې د پوره رازدارۍ خیال پکې ساتل په کار وي. نو موږ دلته د هغې ټولو سیزنو خیال ساتلی دی. او وایي ډی این اے ټیسټ نه یوازې د جرایمو پلټنو کې مهم کردار ترسره کوي بلکې د انسان مختلفو مرضونو تشخیص کې هم ګټور ثابتېږي. او وایي ټولې دنیا کې اوس عدالتونه د ثبوت او شواهدو رڼا کې فیصلې کوي. نو ځکه د پولیسو محکمه هم پلټنو لپاره ډی این اے ټیسټ کاروي. هر څوک ډاکټر حکیم خان افریدی هیله مند دی چې د دې لیبارټری پرانیستو کې به حکومت د تیرو وختونو په شان د سنجیدګۍ مظاهره وکړي او دا به ډېر زر فعاله شي. خو اوس به وخت ښایي چې د صحت محکمه د پښتونخوا د دې تاریخي موقع لپاره څومره چټک ګامونه اخلي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وی پیښه.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو. موږ سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ستاسو پام اوس راګرځو یو بل راپور ولوري ته چې نږدې 9 کاله کېږي افغانستان د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک غړی دی. خو نن په کابل کې د لومړي ځل لپاره سارک د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د چارواکو یوه غونډه شوې ده. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته د آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
نن پلازمینه کابل د سارک د سوداګرۍ او صنایعو خونو کوربه وه. لومړی ځل دی چې د دې سازمان د سوداګرو اتاق له افغان پانګوالو سره په افغانستان کې د پانګونې په فرصتونو خبرې کوي. د سارک د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نیپال، بوتان، هند، پاکستان او سریلانکا استازو ویل چې دوی ځکه پانګونې ته زړه نه کاو چې رسنیو له افغانستان منفي او د نامنیو تصویر وړاندې کوه. د سارک د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ویدیا وویل افغانستان د پانګونې ځای دی.
کله چې زه بیرته لاړ شم زما دنده به دا وي تر څو د سارک خلکو ته ووایم چې افغانستان پانګونې ته تیار دی او زه چې په افغانستان کې پانګونه وکړو.
د سارک د سوداګرۍ د اتاق غړي وایي افغانستان ورته ځکه مهم دی چې د سارک هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي. دوی وایي په افغانستان کې د زیربناوو، کرهڼې او توریزم په برخه کې پانګونې ته زمینې ښې برابرې دي. دوی وایي د انرژۍ په برخه کې پانګونه سارک ته مهمه ده تر څنګ د افغانستان د شمال له ګاونډیو د سارک غړو هیوادونو ته د ګازو د نل لیکې غځول هم هغه څه دي چې د سارک هیوادونه ورته سترګې په لار دي. د سارک د سوداګری خونې مرستیال یونس مومن بیا وویل چې افغانستان د سارک په هیوادونو کې 50% له پاکستان او 15% له هند سره تجارتي اړیکې لري، پاتې نورو سره سوداګریزې اړیکې نه لري.
موږ دغه سارک غواړو چې د افغانستان د طریقه سره د افغانستان د خصوصي توګه موږ غواړو چې د سارک په یو کلی بدل شي.
خو افغان پانګوال بیا سترخند د سارک په هیوادونو کې دوی ته د ویزې د نه ورکړې ګڼي. ترانزیټي ستونزې هم پر مخ کېشته. په دې پلاوي کې د پاکستان استازي سید منیر وویل چې یو وعده تیار دی ترڅو ترانزیټي لار نورو سار غړو هیوادونو ته برابر کړي.
دقیقا پاکستان د افغانستان لپاره د ترانزیټ لار ده.
د هند استازي راجیو چادا هم د مرستې وویل.
I feel the resource
د لوی اقتصاد لرونکي هند سره زیاتې منابع شته. هند کولای شي د نیپال، بنگلاديش، بوتان او افغانستان ترمنځ سوداګري ونخلوي.
خو افغانستان له هند او پاکستان پرته نور کوم هیوادونو سره سوداګري غواړي؟ د سوداګري د وزارت مستیال مزمن شینواری وایي
بنگلاديش او سریلانکا سره زمونږ غاړي کې نور هم زیات شي. سریلانکا یو د غټو تولیدونکو د چی دی چې په افغانستان کې د چی مصرف ډیر زیات دی، وس هم ځنې سوداګرو شروع کړی دا. بنگلاديش د وریجو یو غټ تولیدونکو دی، بل خصوص د زراعتي اقلامو.
د سارک سوداګري خونی په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې صنعتي پارک جوړ کړي. دا پارک ښایي په کندهار کې وي. د دې ناستې غړو ویل چې د سوداګري په وړاندې لوی خنډ سیاسي ستونزې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلو کډر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او سمزو د پاکستان اسلام آباد لوري ته چیرې چې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د کامیا اسمبلی د وی کمیټي غونډه سوي ده او پکې د افغانستان په حق لا تګلاري ته د پای بڼه ورکول سوي ده چې پکې پاکستان له حکومت څخه غوښتنه سوي ده کابل سره د بے باوري ختم کړي او تجارت ته د وده ورکړي. د کمیټې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې په خپل سیاست مدار هم د جوړې جو ته ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د مطبوعاتو لاره یو پر بل باندې له تورونو څخه ډډه وکړي. پیر ویلا شاور باندې نور تفصیل راکوي.
ډیوا ریډیو سره خبرو کې د کامی اسمبلی د خارجه چارو زیلی کمیټې مشر او پښتون کمپرستګون کامی وطن پارټۍ چیرمن آفتاب شیرپاو وایي چې دوی خپل تجاویز مکمل کړي دي چې تر مخه د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې په میډیا او نورو فورمونو په ذریعه تورونه لګولو په ځای دغه معاملات د هوارولو لپاره د دواړو حکومتونو په کچ یو فورم جوړولو تجویز هم شامل دي.
بل دا چې بجای دی نه چې دا هغه په پبلک کیږي او اغه د نه یی اخبارات یا پر هغه باندې راځي دلته نه چې دې لپاره یو طریقې کار جوړ شي چې هغه کې ځاسې یو بل هغه څه کې لشې کوي هغه چې هغه کې میکانیزم کې پاره طریقې کې پاره باندې خبرې وشي. دا چې نورم ډېر په دې کې خبرې چې پاره باندې
قائمه کمیټه دا تجاویز په یودا سه وخت کې منزور کړی دی چې پروستو کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې دواړو هیوادونو تعلقات تل د بد اعتمادۍ ښکار پاتې شوی دی او د افغان سفیر په وینا اوس هم پاکستان او افغانستان یو بل ته د شک په نظر ګوري. آفتاب شیرپو ویل چې د دوی کمیټه د ترهګرۍ د مخنیوي په ترڅ کې په ګډه هڅو کولو ترڅنګ دواړه خیزه تجارتي اړیکو ته وده ورکولو او د پولي د سارنې یو کوټلي نظام جوړولو او د افغان کډوالو خپل کورونو ته ستنېدو په حق له هم خپل تجاویز ورکړي دي.
ور سره د بارډر منیجمنت خبر هم پکشته د ترګره د پاره چې څه طریقې کار کول دي دغه معلوم خبره ده. د افغان ماجر او ریفیوجیز په اړه کوم خبره ده زمونږ هغه سره اقتصادي چې کوم تاوان دی او په دې کې د تجارت د لپاره څه پکار دي چې دا مونږه د کې دا راځيات کو د میډیا خبره ده پکې او ور سره د فاټا ریفارمز خبره هم پکې ده. دا ټول چیزونه په دې کې شامل دي چې په دې باندې مونږه غوښته شي دا د دې دا چې فارشاتو لیکو او په هغه باندې چې عمل وشي نو دواړو ملکونو تعلق کې به امید لرم چې فرق پیدا شي.
دا افتاب شیرپونه مو چې کله اوپختل چې د دې تاثر په موجودګۍ کې چې د پاکستان افغان پالیسی د منتخب حکومت نه بلکې د فوج په کنټرول کې ده، نو آیا دوی دا ګڼي چې د دوی د کمیټې سفارشات به حکومت عملی کړی شي؟ د دې په جواب کې افتاب شیرپو وویل چې فوج د حکومت یو ماتحت اداره ده او د تمه څرګنده کړه چې د دوی د سفارشاتو عملی کېدو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مثبت بدلون راتلی شي. واضح دی وی چې د قومي اسمبلی خارجه چارو قائمه کمیټې د دې د بل یو گاونډي هیواد هند سره د اړیکو په حق له هم د پاکستان حکومت تخپل تجاویز ورکړي وو، چې پکې د پاکستان په حکومت باندې د هند مخالفه جنګیالي تنظیمونو د سرپرستۍ نه ډډه کولو غږ شوی وو. او چې کله مو د آفتاب شیرپو نه وپوښتل چې افغانستان هم د ډېر وخت راهیسې پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه لګوي، نو آیا په دې حقله د دوی کمیټې څه تجاویز په پام کې نیولي وو؟ د دې په جواب کې د آفتاب شیرپو وینا وه چې د دوی کمیټې په دې حقله هم خپل تجاویز ویز حکومت ته ورکړی دی، خو د دې لا نور تفصیلات فی الحال دی نشی ویلې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون دی. ګلو قدر من اوریدونکو، اوس هم زه د عراق لوري ته چیرې چې موسل ښار له داعش وسله والې ډلې څخه د بیرته اخیستو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په زرګونو خلک هغه سیمې پرېښودلو ته مجبور شوي دي. زموږ همکارې منزه شهید تاسو لپاره یو رپورټ تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
لتیری ډیری اوګدې مودې راهسې د عراق حکومت په دې هڅو بوخت وو چې د داعش وسلوالې ډلې د ولکې لاندې سیمې بیرته خپل تر واک لاندې راولي. په دې سیمو کې مهم ښار موصل هم شامل وو. دا ښار د عراق شمالي سیمې کې پروت دی او په کې شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس پراته وو چې ګڼ شمېر یې د جنگ پر مهال ووتل. موصل د جون 2014 کال راهسې د داعش وسلوالې ډلې په قبضه کې دی. د رسنیو تر مخه د امریکا لوړ پوری پوځي چارواکو ویلي په وروستیو کې شاوخوا 1000 تنه پوځیان هلته ځای پر ځای کړي دي چې د عراقي ځواکونو سره د موصل ښار په بیرته نیولو کې بریاوې وموندي. بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویاند سټیو وارن د دې خبرې پخلی هم کړي چې پوځي ځواکونه یې د کوردیانو لومړۍ کرخې مخمور ته رسیدلی دي. د دغې پوځ هلته ځای پر ځای کولو هدف هم دا دی چې د موصل ښار بیرته ترلاسه کړي. بلې لورې ته دا مهال ګڼ شمېر عراقي پوځیان د رمادي د انبر ښار کې په ورکوټو عملیاتو بوخت دي. که څه هم رمادي ښار بیرته د حکومت تر ولکې لاندې راغلی، خو غواړي چې رمادي په مکمله توګه سره د وسلوالو نه پاکه کړي. په عین حال د نړیوالو فشار د موصل ښار په نیولو زیات دی، ځکه چې ویل کېږي د دولت اسلامي ډلې مضبوط ځای جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ امریکایي او نور نړیوال بهرني ځواکونه په شمول د جرمنان دا مهال د عراق په شمالي سیمه کې د کوردي ځواکونو په تربیه کولو بوخت دي چې د پېشمرګه په نوم یادیږي. په همدې پوځ کې په زرګونو میرمنې هم په پوځ کې شاملې شوې چې دا مهال د مبارزې لپاره په بشپړه توګه تربیه شوې او جګړې ته چمتو دي. د راپورونو تر مخه داسې ویل کېږي چې هیله ده د دغو مرستو سره به د موصل ښار بیرته زر تر زره ونیول شي. د دې جنگ لپاره هرې لورې نه بهرني ځواکونه سیمې ته ورغلي دي. په بهرني ځواکونو کې کاناډایي پوځیان هم ګډون لري چې د کوردي عسکرو سره ډېر زیات فعالیتونه لري. په وروستیو کې د کاناډا حکومت د موصل په سیمه کې د هوایي بمباریو او عملیاتو اعلان هم کړی دی او دا یې هم ویلي چې په ځمکني عملیاتو کې به په خپل مشاورین یو په درې زیاتوي، تر څو په روانو عملیاتو کې د دولت اسلامي ډلې پر ضد ښې مشورې او پلانونه جوړ کړي. له تیرو څو اونیو راهسې کوردي چارواکي وایي دوی د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره بالکل چمتو دي. هغوی وایي تر څو چې دوی سره د امریکا ملاتړ وي، نو دوی به ډېر زر وتوانېدلی شي چې موصل د داعش ترهګرې ډلې نه ترلاسه کړي. خو بلې لورې ته د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې عراقي ځواکونه به د روان کال په نیمه کې وکړای شي د ښار بیرته تر ولکې لاندې راولي.
خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیورې جو خبري خبرونه دوام لري او ځینې نور ریپورتونه هم تاسو ته روچې په خبرونه کې به وړاندې کوو. خو اوس یو بل ریپورت ولوري ته ځو چې عوامي نېشنل ګوند نن په خبر کې یو احتجاجي لاریون ایستلې ده او غوښتنه کول چې د فعالیتونو فعالینو وژنه دې ودروي او دغه مخنیوی دې وشي. حمیدالله چې د ډیورې جو خبریال دی هغه هم همدغه لاریون ته تللې ده او د دوی غبرګون یې هم راغونډ کړی دی. دغه تاسو ته وړاندې کوو.
گرانو اوریدونکو دا وخت د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرکزی او صوبایي قیادت دی داغوی په مشرۍ کې داغوی ورکران بعد کې د دوی د یو غړي د وجل کېدو په ترڅ کې په احتجاج باندې راوځي دي. دوی په پېښور کې د پریس کلب لاندې دواړه سړکونه چې کوم دي هغه تړلي هم دي، ټرافیک ودرول دي او احتجاج کوي او داغوی مشران دوی ته تقریرونه کوي. دې مشران سره به خبرې کوو چې دوی دغه احتجاج په څه باندې. ګرانو اوریدونکو موږ سره دا ټیم د عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر لیډر او د صوبایي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر خوشدل خان ایڈوکیٹ ولال دی دوی برته وچ نه احتجاج پر سبان دی
نن احتجاج پروگرام دا چې کوم ابرول ز زمو په سواز کې زمو ډیر خمر کرے شهید شوی دی جمشید علی دا په سلسله کې دی او پدې کې تاسو خپل ګوري چې پدې کې د هر یو مقصد فکر مته مرګی شته. پدې کې وکیلان شته، دې کې موږ ځان شته، دې کې مطلب موږ دکانداران شته او په هر یو ځل کې موږ دا پروگرام دی او دا زمو صبحی صدر مته په حکم باندې دای په نه باندې کړی دی.
ګران اوریدونکو دا وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سکتر مې ابتهار حسین دې ته وینا کوي. هغه بورج دې څه وایو
په دې دوران کې چې څومره شهدا وو هغه ټولو شهیدانو ته سلام پېښ کوو او دا عهد کوو چې مونږ د باچا خان خیان یو، مونږ د لار پرېدو نه، مونږ په دې خبرو یریږو نه. عوامي نېشنل پارټي ته سره ولاړ ده، امن پسند قوتونه ته سره ولاړ دي او نن مونږ چې دې بار بار وایي چې اپریشن شو کوم اپریشن دی خو د پنجاب ته وردل نشي. نواز شریف او شهباز شریف ورته وایي که فوج سل زره وایي دا اپریشن کوم ځلې نه پرېږده. ته چې راځې نو صوبایي حکومت ته خطره ده. دې جنډه د ټول قوم دپاره وه، د ټول پاکستان دپاره وه. که په وزیرستان کې اپریشن کېدی شي، په پنجاب کې هم کېدی شي، چې څوک رکاوټ دی دا د قوم هم غل دی، دا امن هم دشمن دی. مونږ د هغوی غندنه کوو او د هغوی چې کوم دی دې کردار ته په غلط او د هغوی مزمت کوو چې دا کردار ادا. اپریشن به په پنجاب کې کیږي، هله به دهشتګردي ختمیږي.
ګران اوریدونکو دا وخت زموږ سره د پارټۍ چې کوم زنانه غړې دي، جمیله ګیلانی پخوانی د قومي اسمبلی ممبر او شګفته ملک پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبر ولاړ دي، دوی به سره خبرې کوي چې دوی د احتجاج په څه باندې کوي. جی شګفته ملک
ډېره مننه. چې داسې ده چې زمونږ عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم پروټېسټ نن کوي، د دې مقصد دا دی چې مونږ په دې ملک کې امن غواړو او بیا پخلو. دا په دې ملک کې چې کومه بدامني شروع ده، بیا د حکومت ریټ نشته، د حکومت نوم څوک شته دی نه، غندنه خو ډېره غټه خبره ده. نو مونږه دا غواړو چې دا خلک چې کوم دي د یو قسمه د مایوسه ښکار شوی دي. زمونږ عوام چې دي هغه بالکل نو امید شوی دي او زمونږ خلک چې دي په هغه کې یو یره ده، یو تر حدا. نو په کار دا ده چې دا ګورنمنت چې دي دا درې کاله کوم پوره کوي، راتلونکي د دې کوم وخت پاتې دي. نو که نور دې هیڅ مونږ کنو د دې نمونږ دا تم ساتو چې کم اس کم د راتلونکي کوم وخت پاتې دي. نو دا عوام چې کوم دي هغه چې کوم مایوسي ده، نو کم اس کم دې دي دا یقیني کړی شي چې په دې ملک د حالات کم هتا.
اجازه یې بلنه ټوکه ته چې دا عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم غړي دي هغه په ټوله صبح کې بیا په نه کېږي. نو تاسو ورکرانو د لپاره بیا خاص کړه چې نه غړو د لپاره څومره ګران چې خپل سیاسي فعالیتونه جاری وساتي.
دا څه ده چې ښکاری دا چې دا موجوده حکومت چې دی ته د منګکانو چې د اهمیت زیات خلکو ته پکار دي چې په دې خبره پوه شي چې دې خلکو ته د یعنی زمونږ د ټولو غټه مسله چې کومه ده، زمونږ د وطن زمونږ د خلکو دا د حکومت ته دا قتل پکار دی. نن مونږ راوتی یو دا چې دې نه تپو شو چې دا سی با زمونږ خلک ترکه مې وجلې کی.
حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، په خبر.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو، اوس مزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د اسلامي نظریاتي کونسل یو غونډه شوی ده او دوی په لومړي ځل د ماشومانو د حقونو لپاره یو قانون چې دی هغه ته د پای بڼه ورکړې ده او وایي چې د درو دیرشو مادو دغه قانون چې دوی تیار کړی دی ډېر زر به و پارلمان ته وړاندې کړل سي. او په دې کې یو مهمه ماده دا ده چې د کم عمر په ودونو باندې به بندیز لګول کیږي. اورنګزیب خان ور باندې نور تفصیل راکوي.
دو ورځنۍ غونډې نه پس اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي چې ادارې درې درېشت دفعو باندې مشتمل د ماشومانو حقونو دپاره د بل تحریر یا مسوده تیاره کړې ده او په دې کې د ماشوم پیدایش نه وړاندې نه واخله د دې د بالغېدو پورې د حقونو او تحفظ خبرې شاملې دي. خود دې تفصیل یې تر اوسه میډیا سره نه دی شریک کړی. دا هم نه ده معلومه چې ماشومانو ودونو د پاره اسلامي نظریاتي کونسل د مسودې کې د عمر سرحد مقرر کړی دی او دغه شان سکولونو او مدرسو کې د ماشومانو باندې تشدد مخه به څنګه نیول کیږي. وړاندې پارلمان یو زنانه غړي ماروی میمن لخوا د ماشومانو کم عمرې ودونو کې ترمیمي بیل اسلامي نظریاتي کونسل رد کړی وو او ویلي وو چې یو ماشومه چې عمر یې نهه کاله وي او بلوغت اثر پکې وي نو واده یې کېدی شي. دغه شان حالاتو کې هلک دپاره د 12 کاله عمر بیان کړی شوی وو. یو بل ترمیمي بیل هم اسلامي نظریاتي کونسل ته حکومت لیږلی دی په کوم کې کم عمره ماشومانو واده باندې جرمانه د 0 روپو نه 3 لکه او کې د یو میاش پر ځای 3 کاله کولو تجویز دی. د بشري حقوقو سارن اداره یا هیومن رائټس واچ وایي پاکستان کې 20% جنکې د 18 کالو نه وړاندې واده کړی شي. دغه شان یو بل اداره وایي یوازې کال 2015 کې د کم عمره جنکو ودونو 112 کیسونه ریکارډ شوي دي. د ماشومانو حقوقو لپاره یو غیر دولتي ادارې غړی ارشد محمود دا نظر لري چې په ماشومانو باندې تشدد مخه نیولو لپاره دغه تجویزونه نه زیات دا خبره مهمه ده په دې حق له بیداری پیدا کړی شي او داسې ماحول جوړ کړی شي چې ماشومان داسې پیښونه بچ شي.
ضروری دا ده د جنسي تشدد او داسې زونه داسې وي چې په دې کې زیات اهم دا ده چې دا اونه شي چې د دې مخنیوي وشي چې د دې پریونشن وشي. ځکه چې اوشي یو ماشوم سره زیاتې نو که بیا تاسو سزا ورکې سزا خو په خپل ځای ضروری ده چې اکسته ملاو شي. خدا ده چې هغه ماشوم دوباره چې کم دی نو نارمل لایف ته راوستل او ژوند کې دا کول هغه ډیر ګران شي. دا هغه په عمر د ټول عمر پورې چې تر کومه پورې هغه ژوند دی نو دا هغه اثرات
په ماشومانو جنسي تشدد او درولو د پاره د پاکستان پارلمان وړاندې یو بل هم منزور کړی دی. دا کوم تر مخه په ماشومانو جنسي تیرې سزا 9 کاله کېد او 1 لک روپۍ جرمانه تجویز شوې ده. دغه شان د ماشومانو سره غیر اخلاقي کارونو عکسونه او ویډیو جوړولو باندې هم سخت سزا تجویز شوې ده او د ماشومانو هیواد دننه یا بهر سمګلینګ هم جرم ګرځول شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
قدمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته بعد وایو چې د امریکا ولسمشري ټاکنو کمپاین دا مهال نیویارک ښار ته رسیدلې ده او دا به په 19 اپریل باندې پیلېږي دا کمپاین. نو زموږ سره په دې حقله باندې زموږ همکاره راغلې ده نایله محمد، سټوډیو ته هغوی نه بلاړ شو او نور تفصیل به واخلو. ستړې مه شئ نایله.
ډېره مننه منځې. نو تاسو چې څنګه وویل را روان نه یې پرز باندې دا پرایمري الیکشنز دي په نیویارک ښار کې او دا ډېره سخته مقابله وي. خلک وایي چې هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د نور کاندیدانو نه لږ مخکې روان دي. هیلری کلینټن د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لري او ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري. دې دواړه د نور کاندیدانو نه لږ مخکې روان دي. نیویارک ولې چې دې دواړه هوم سټیټ دی نو په انګلیسي کې ورته ویل کېږي چې هوم سټیټ اډوانټیج دی. لکه چې که یو لوبه کې په خپل کورټ کې نو دا
خپل نیویارک چې د دوی هم سټیټس هم دي نو دا به د دې به رول څه وي پکې په دې ټاکنو کې
د دوی رول
خپل نیویارک به څه رول ولوبي
دا غوي سیګنیفیکانس. دا نیویارک سیګنیفیکانس چې کومه ده دا یو ډیر مهم سیګنیفیکانس لري. یو خدا دا چې نیویارک ښار د دې دواړه هوم سټیټ دی چې څنګه مخکې وي. دویمه خبره دا ده چې الیکټورل بیا چې کوم الیکشنز دي هغه کې نیویارک نمبر 2 راځي په پورا یونایټیډ سټیټس کې. دریمه خبره ورکه دا ده چې نیویارک ډیر ملټی کلچرلی ڈک دے مطلب میلٹنگ پاٹ ورت وائے دیس نیویارک کے ہر رقم عمر دا ایتھنسٹی دا ریلیجن ہر رقم خلق ورکشتہ دے نو دا ہر چا لپارے یو آڈینس شتا دا ہر یو کاندید لپارے یو آڈینس شتا دے چخپل ووٹونا ون راکا گی نو دا نیویارک دا سی یوزے دے چے تقریباً کا دا الیکشنز چے دا ٹوٹل نیویارک کے ختم شی نو بیا با تقریباً یو صفا اندازہ لگی چے دا کم گننا کم کاندید با مخ کے رازی پریزیڈینٹل الیکشنز تا نو زکا دمرا سگنیفیکنس لری نیویارک تقریباً 65% با الیکشنز با تقریباً دا سرا ٹول شی او بیا بی الیکٹورل طرف تلار شی
درست او تاسو مخکې د کاندیدانو خبره هم وکړه چې کوم کاندیدان د محل په ریپبلیکن ګوند کې مختدي او د دې ترڅنګ په دیموکراتیک ګوند کې هم نو ډیره مننه تاسو نه
ډیره مننه مننه
دا د وایس اف امریکا جبري ډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو په یو څو شیبو کې به هم دغه خبرونه پای ته رسیږي خو تاسو ته وایو چې ل خبري خبرونه ورسته تاسو کولای شئ چې د ریډیو لاري د ډیو ریډیو شپه په خیر خبرونه واوري نن به کوربه وي زموږ همکار بیروز خان او د خبرونه موضوع ده د ماشومانو په سکول کې داخلول د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې یو کمپاین شروع کړی دی او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي چې روان کال به د دې کمپاین په ترڅ کې نږدې 400,000 ماشومان په قبایلی سیمو کې په سکولونو کې داخلوي او راتلونکی کال به دغه شمیر بیا دوچنده کوي یعنی تر 800,000 پورې به رسوي قدرمنو اوریدونکو د ماشومانو لپاره یو نوې سندره زموږ همکار سردار علي ټکر تیار کړی ده دغه سندره به هم په دې خبرونه کې اوري چې وای بابا ما سکول ته بوزه او هم دغه د دې کمپاین عنوان دی قدرمنو اوریدونکو تاسو هم برخه اخیستای شئ په دې خبرونه کې د ټلیفون شمیرې 001-202-205-004-03 منظر شهید
بله او بلدا چې په سو شیبو کې به دغه خبرونه پای ته رسی تاسو کولی شي څنګه چې زموږ همکار نصیر کاکړ تاسو ته ویل چې د شپه په خیر خبرونه به پیلېږي تاسو په لوی څښتن تاسو فارو